ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترامونه او سلامونه. د ډیوا ریډیو په بله ډیوه خپرونه کې درته په نننۍ ورځ موږ د پښتنو د اصل نسل په نوم خپرونه راوړو. تاسو ته پکې ستړي مشي او هرکلی وایم، ځکه د ستاسو د خوښې خپرونه ده او موږ تاسو ته خوشحالي کوو ګرانو اوریدونکو. ځکه خبریږو موږ یا د ټلیفون د لارې یا د کوم داسې د یو خط د لارې یا په نورو حوالو سره هم موږ ته ستاسو دغه مینه را رسیږي. موږ ته خبریږو یا خو ستاسو نه نیغ په نیغه واورو یا د په بل څه ذریعه را رسیږي راته. او د دې خپرونې پکې په خصوصي توګه ذکر کیږي، ځکه چې دا د پښتنو د تاریخ سره، د پښتنو د ژوند سره، د پښتنو د دغه جغرافیا، د سیاست سره، د اقتصاد سره، د ادب سره، د پوره تاریخ سره تعلق لري. نو پښتانه غواړي په خپل ویاړلي تاریخ ځان خبر کی، د خپلو روایاتو نه ځان خبر کی، خپل روایت ژوندي وساتي. خواږه دي ورته، ډیر ورته نږدې دي او درانه دي. نن به هم د دغې کوم سفر چې زموږ روان دی، د دې یو پړاو دا دی چې موږ د خان عبدالولي خان هغه کتاب تقریبا موږ دغه کتاب نږدې کړی دی چې د څومره لیکل شوی دی د هغې آخری برخې ته پکې هم رسیږو، لا خو نه یو، خو بهرحال موږ به ګورو چې کله دغه شین د دینه پس بیا کې خیرې موږ نور خپل پروګرامونه لرو، هم نور کتابونه د دې حوالې سره، د دغه تحریکونو سره تړلي نور خلکو هم لیکلي، او د خدای خدمتګار تحریک چې کوم تسلسل دی د هغې لیکلي هم. نو په هغې باندې موږ بحثونه کوو. خو نن موږ بیا د تېر اونۍ چې بیا اختر و، نو موږ ونه کړی شول چې موږ هغه خپله یعنی سلسله همدغه شانتې روانه ساتلې وای. خو نن بیا هلته نه چې چېرته موږ پرېښودې وه خبره، واپس ځو هغلته. او زمونږ ګران او خوږ میلمه چې تاسو ته پته ده د انګریزي ژبې استاد دی په ایډورډز کالج کې، د انګریزي چې کومه شعبه ده ډپارټمنټ دی، د هغې مشر دی، چیرمین دی، او په میډیا باندې هم یو پیژندلی شخصیت دی، نو ګلزار جلال یوسفزی صاحب زمونږ سره میلمه دی.
ډېره ډېره مننه باروس خان تاسو ته، ستاسو ټول ټیم ته، ستاسو ملګرو ته، او په تېره تېره ګران اورېدونکو ته ډېر سلام احترام او بیا مینه محبت. او سره سره تېر اختر تېر شوی دی، د هغې خوشحالۍ او مبارکۍ ادا ټول وړاندې کوم.
ډېره مننه، ډېره مننه زموږ له خوا ورته هم. او مایک زه تاسو ته سپارم چې چېرته مو څنګه کړی وو.
نن به موږ جی ستاسو په اجازه باندې خبره کو، کله چې د تقسیم کېدو د هندستان او د پاکستان پریکړه کېده، نو په دغه دوران کې بیا کم مختلف ریاستونه چې یا صوبې وې، نو په هغه کې بیا د تقسیم یو خاص اډانه جوړه شوې وه، یو خاص طریقه کار دا په مختلفو صوبو کې یا په مختلفو ځایونو کې دا هندستان د هغه لپاره مختلفې طریقې ټاکلې شوې وې. نو نور خو چې کوم ډېر حد پورې صوبې وې یا علاقې وې، ناغه خو بالکل صفا وې، د هغې پریکړه آسانه وه. بعض داسې علاقې وې چې هغې کې لږ دا پریکړه یا تقسیم یا بلتون دا لږ ګرانو، نو په دغه وجه باندې د هغې دپاره یو طریقه کار جوړ شو. په بنګال کې که فرض کومنګه وکړو، نو د هغې کې خو تقسیم داسې چېره پنجاب به تقسیمېږي، بنګال به تقسیمېږي، او د آسام یو ضلع چې هغه سل هټ ورته وایي، په هغې کې او په تېره تېره زمنګ په صوبه کې په دې کې به ریفرنډم کېږي، یعنی د خلکو نه به رایه غشتې شي په شریکه باندې چې آیا دوی پاکستان کې شاملېږي یا په هندستان کې شاملېږي. نو که مخامخ ودو ګورو په سیاسي اړه، خدا ډېر آسان سوال دی یا د دې خبرې ډېر آسان جواب دی چې یاره ټیک د تقسیم کیږي، نو د خلکو نه تپوس کول پکار دی چې آیا دوی په کم وطن کې یا په کم ملک کې شاملېږي، نو د هغې فارمولې یا د کم سیاسي لار چار چې وه د هغې مطابق به دا تقسیم شي خو بیا دلتا دا بدقسمتی وا چې په دغه تقسیم یا د دې آزادې په نوم باندې سیاست هم کېدو او سیاست چونو آغا هر سړی یا هر ګوند په خپل خپل نظر باندې کو بیا په هر چا دې ته په خپل نظر کتو نو په تاریخی طور باندې خو دا ډیر پاسانو ویلی شو چې دا صوبہ سرحد کې به وتوی چې خیبر پختونخوا ده چې دا خلک په هندستان کې شاملېږي او که په پاکستان کې او په دې باندې به استصواب رائے یا ریفرندم به وکړو د خلکو رائے به واخلو دا همیشه هم په دې نظر باندې پیش کړی شوی ده یا خلکو ته وړاندې کړی شوی ده دا زمونږ دا مطالعه پاکستان چې تاسو ته یو بل خصوصي نوم وایي په هغه کې د دې ذکر شته دي خو یا موږ ته چې کوم زمونږ خلکو ته وړاندې کیږي نو هغه یو نظر دی خو د میډیا او بیا په دې کې د پوهانو په دې کې د چې کوم پی خلک دي یا چا ډېر زده کړه کړې لاغې نظر دی چې خلکو ته چې یو واقع څنګه شوی یا یو تقسیم یا د یو سیاسي فیصله څنګه شوی چې دا غي د هر اړخ نه خبر کی نو کدا غي ولا خل خدا غ د مسلمان نظر او چیر دا داس و خدا داس نه نو خان عبد الولی خان په خپل کتاب کې چې دا غي پښتو کې کوم په بنیادی توګه لیکل شوی دی نو دا اختیاري باغې یو باب یا یو چپټر چې دی نو دا د ریفرندم په نوم باندې هم دی د ریفرندم دا تفصیل یا دا ذکر چې دی نو دا خان عبدالولی خان ډېر په تفصیل سره کړی دی او د دې سیاسي اړخ د دې تاریخي اړخ د دې ضرورت او بیا په دې کې سیاسي ګټه په دې کې سیاسي تاوان د دې ټول اړخ جاجي غشته دي نو کدا موږ په یو ساده طریقه باندې دا وایي چې ریفرندم وشو بس د دلته چې څومره پښتانو او هغه ټول وی چې موږ شاملې وو هندستان سره یا پاکستان سره نو دا سوال دومره آسان نو بیا دې کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې څونه وټونه واغه وخت کې ټوټل چې څومره وټونه دا غیش مېره خودلې ده بیا چې د کانګرس د یا د خدای خدمتګارانو د بایکاټ په باوجود چې څو نوټونه هغه ته غورځېدلیو بیا د پاکستان په حق کې څو نوټونه غورځېدلیو او بیا د هغه خان عبدالولی خان د هغه فیصدی ریسټ دا چې دا څو نه فیصدو بیا د خدای خدمتګارو څه نظر او هغه د ریفرندم ته په کم نظر کتو او د ریفرندم نه بایکاټ ویل کلو یا د کیسه ولې نه واغشته او د دین علاوه بیا خان عبدالولی خان دا خبره د بین الاقوامي معیار چې دی یا د هغه تقاضي چې دی هغه سره تړلې ده او دا خبره بیا نتیجه کړل دا چې را کله هم د استصواب رائے یا د ریفرندم طریقه هغه په یو ملک کې اپلای کیږي یا د هغه اطلاق کیږي یا د هغه عمل کیږي نو هغه د پاره شرطونه کوي او هغه بیا دا بین الاقوامی پیمانه چې کومه ده یا بیرومیټر چې دی یا د یو طریقه چې ده نو هغه یعنی ټو ثرد میجورټي با چې خلک راي ورکی دا یا د علی کلی د انډیا د یو علاقې د یو ملک د یو خار 75% یا 15 یا 20% خلک چې خپل راي ورکی په مخالفت کې یا په حق کې نو هغه خبره هغه نه پس عملي کیږي نو زمنګا د نن باس چې دی نو دا ذکر ډیر زیات تاریخي حیثیت لري یو زمنګا چې کوم طالب علمان دي د یونیسټو د کالجونو هغه د دینه بیسټ خبر چې را د ریفرندم ولې شویو او دا څه شویو او دا څنګه شویو او بیا په کوم کوم علاقو کې شو ان دا یو ډیر د دلچسپ خبره ده چې دا ریفرندم په یو ورځ باندې نو شوي او د دې ماته هم پتنوانو یو ځل مخک مخک چلازه د یونیسټه نبسیلا فارغ شوم نو ما رحیم الله یوسف دې سره زناستم په دفتر کې نو مات تاسو کولو چې ما یی د دې طریقې کار سو نو ما بیا رحیم الله صاحب دا خبر واضح کړه چې نه دا په یو ورځ باندې نو شوي ما ته دا تاسو کو چې یره دا په کم تاریخ شوی نو ما ته وی چې نه دا په یو تاریخ باندې نو شوی دا په هر ویل کې په مختلفو ورځو باندې شو دا خوني شوی او د جولای په میاش کې شوی نو یو ورځ نو چې یره لکه منګ بداس دغه د مختلف کیس شو چې دی یا دا
جوابونه چې ډاکټر سویل خان ډاکټر سویل خان ډاکټر سویل خان چې ماته سونه یاد دین او هغه یا ډاکټر وقال شاسب هغه ویل چې دا د جولای د شپږم نه غالبا شروع شوی او د جولای د یوشتم دویشتم پورې دا په دغه شانت روانو ښه
بالکل دا خبره بالکل زکه سیدا او چې د شپږم تاریخ نه دا شروع شو نو په مختلفو ورځو باندې به په مختلفو علاقو یا ضلعو کې هغه ورځ به وټونو په هغه دغه وټونو هغه کې سونه ایمانداری شوې ده سونه هغه کې ټګي شوې ده سونه هغه کې ټګي شوې ده سونه دوکبازي شوې ده نو هغه خان عبدالولي خان دا ټولې خبرې دي دا په خپل نظر نه دا د هغه وخت د حکم چې د فیسو یا چې کوم مشران دا وي په جواب باندې بیا لیکل دي چې هغه کې د ټول نل دین کې ده نو هغه سکندر مرزا دی سکندر مرزا د پاکستان د بیوروکراسي یا د سر شاهي یا د یو ډیر بینونو بیا سیاست کې شامل شو د پاکستان نو سلورم او اخیری گورنر جنرال او په 1955 کې چلوم بیا یې د پاکستان جوړ شو د لومبه صدرم او بیا په 1955 کې چې کله مارشل لا ولګي د نو بیا دې مازل خلې شو او بیا په اخر جن چې دین هغه په انګلستان کې کړه او داسې په کتابونو کې مونږ کتلې چې هغه څه جن نو بلکې ډېر تاریخ جن نکړو او دا څه خاص لکه اهمیت هم پاتې نو بیا هر حال دا خو یو ورخ خو دا غو د خلیج دا هزارې په یو پولینګ سټیشن کې دوه نو او بیا په هغه ورځ باندې پول شي چې ودنه چولې شي چې ناغه 200 او یو 500 دا هغه واقعیا چې دا غټول لیکل د خان عبدالولي خان په خپل کتاب کې بیا د ټوټل د وګړو چې شمیره نو هغه خپل دا او بیا چې سونه او ټونه چولې شو دا خبره په خپل وې خو د ټول نړۍ خبره دا کړل دا چې را قبایلی علاقه چې سمره وای اوس خو شکر د قبایل ده خو فاټه چې کوم غنوم نه هغه ختم شو اوس خو لمنګ سبي څه شو د خیبر پختونخوا خو هغه وخت کې د غسمره د فارټ علاقه وا پخوانه نو اخی کی اچا تا د ووټ ورکول حق نو دغه سي د چترال لیکل دي چې د چترال د سوات او د دیر او د ام کوم ریاستونه وو د ټولو کې چې دینو ووټونه نو وچول کې شوی بلکې شپږ ځلې چې دی هغه صرف راغشت شوی وي نو بیا کدا ټول تعداد تقریبا خول دینو دا سکم یو کروڑ یا اتیا لک برابرېږي او دلته چې کم ووټونه چول شوی دی نو هغه ډیر کم دی دا غي تعداد به مونږ اوس پر مخ خبرو اترو کې دا غي ټول تعداد به راځي نو دا خبرې دي چې زمونږه ګران اوریدونکو ته خبر شي د دې لپاره نه چې یاره دا د پروپاګاندا په توګه باندې بلکې دا د تاریخ حصہ ده او تاریخ هغه خوان کوي چې هغه غیر جانبداري او هغه کې دا چې د هر چا نظر چی نو هغه کې د چا نظر شامل نه بلکې هغه کې صرف حقیقت شامل دي نو کفرس کا زدا دا چې کوم د ریفرندم چپټر دی کله دې نه ته لکه دې کې دومره اهم خبرې دي چې غزه په خپل جبه باندې وای منه دومره بخون نه کوي سمره خان عبدالولي خان لیکلی دي او بیا دا خپل یو سټایل دی او دا چې کوم نظر دی خو هغه نظر نه بلکې چې کوم حقیقت دی هغه ویل دي نو دغه ز تاسو سره په قلار قلار باندې ګران اوریدونکو
شریکوم خون بوکی ښه
او دیکی با دا هم واضح شیر دیکی دا کم منگا سوال نرو چت کلل چه دی سیاسی سو فائده گٹا یا تاوانو چه دی سیاسی علاق سو بیا مسلم لیگ دا ریفرندم کو ولی او ضرورت سو زکه چې دا خبر وسره یو ځای کو چې په 1915 ختم کې عام اوټونه شویو او دا منګ په خپل پروګرام کې دا ویلو چې را 50 سیټونو کې دلته کانګرس ډېر واضح اکثریت اغشتو او ډاکټر خان صاحب په دویم ځل باندې بریالي شوه چې هغه په دې صوبه کې د کانګرس یا د خدای خدمتګارو حکومت جوړ کی او هغه دغه منتخب وزیر اعلی نو چې یو کال مخکې یا شپږ میاشتې مخکې یو پارټۍ اوټونه ګټلي نو هغې باندې د عدم اعتماد یا د دوباره الیکشن یا د رای څه حق ځکه نه جوړېږي چې کم عالمی معیار دی نو هغه خو کم از کم 4 کاله یا 15 کاله وي او که یو کال مخکې عوامو رای ورکړې وه نو بیا دغه رای چې ده نو دا بدلولې په دې باندې نه شي چې یاره اوټونه یې دوباره وشي بلکې که په اسمبلی کې د عدم اعتماد یا د نو کانفیډنس ووټ څوک وړاندې کوي نو د هغې طریقه کار دی یو مجوزه طریقه ده سجسټډ چې کوم یا یو طریقه ده په اسمبلی کې آئینی نو هغه دغه چې خلک د نو کانفیډنس یا د عدم اعتماد او هغه ځکه نه شوه کولی چې د 500 په ممبرانو په هاوس کې یا په پارلیمنټ کې یا په ایوان کې صرف د مسلم لیگ 19 کسانو نو 19 د 500 په مقابله کې د اکثریت نه بهرحال خان عبدالولی خان داسې لیکي چې د ریفرنڈم د اعلان سره سم د صوبې د طرف نه د هغې مخالفت وشو اوس دا مخالفت ولې وشو ځکه چې موږ دا خبره کوله چې که د استثواب نه غرض د ولس رای معلومول وي نو هغه خو څرګنده ده ولې چې کال مخکې په صوبایي انتخاباتو کې خدای خدمتګارو نه یوازې دا چې د صوبې د ټولو اوسیدونکو په سطح بلکې د مسلمانانو ممبرانو په شمیر کې هم مسلم لیگ له شکست ورکړی و نو دا نو کال پس بیا د څه خبرې حال معلومول دي یا رای اخیستل دي چې د هغې دپاره د ریفرنډم اعلان وشو د صوبې مرکزي جرګې د دې فیصلې په رڼا کې د کانګرس مرکزي مشرانو هم دا خبرو منله چې هغوی به د ریفرنډم مخالفت کوي دغه ورځو کې لارډ ماونټ بیټن چې اخیری واسرایو د هندستان جواهر لال نهرو سره ملاقات کړو او دغلته د دوی د ملاقات په وخت دا اعلان شو چې بسو بسحت کې به ریفرنډم کیږي جواهر لال نهرو ور سره دا خبره منلې وه جواهر لال نهرو وی چې ما دا ټول خبره د صوبې د وزیر اعلی ډاکټر خان صاحب سره په تفصیل سره کړو وه او غره سره منلې وه د خدای خدمتګارو پر ریفرنډم اولنې اعتراض دا و چې کله کانګرس او مسلم لیگ دواړه په تقسیم متفق شول او ان دا چې مرکزی ورکینګ کمیټه هم د دې تقسیم توثیق وکړلو او چې هر کله موږ خدای خدمتګارو ځانونه د کانګرس د فیصلې پابند ګڼو ولې چې په دغه ورکینګ کمیټه کې زموږ نمائندګي په ځان په خپله باچا خان کوله او چې موږ تقسیم منو او دا تسلیمو چې صوبه سرحد د پاکستان حصہ وي نو د دې ریفرنډم بیا ضرورت څه پاتې شو لکه چې یو خدای دې چې باچا خان په د کانګرس په ورکینګ کمیټه کې ښه فعال غړی و بل دا چې د نهرو خبرو شوله او هغوی هم دا وویل چې یاره که موږ ته خو چونکې موږ پاکستان کې شاملېږو نو د هغې نه بیا ضرورت څه دی چې کانګرس دا وویل خو کانګرس خو موږ مخکې دا خبره وکړله چې هغه اکثریتي پارټي وه او حکومت په دې صوبه کې دا هغوی نو چې هغوی ومنله چې یاره او ټیک د موږ شاملېږو نو بیا خو خبره ختمه شوه صوبہ سرحد د پاکستان د دې د ریفرندم بیا ضرورت سپات شو سده پاره کوي او بیا چا سره کوي یعنی ولی خان په خپل کتاب کې دا سوال راوچتای چې را منګ ټولو منل چې د ریفرندم ضرورت نشته دی او کوي زکه چې که ریفرندم کوي نو تاسو مکه زکه چې منګ خو بس ټیک د منو چې پاکستاني سده شي د منګ دا صوبہ نو کفرس کا بیا د دې باوجود هم دا ریفرندم کیږي نه دین د جبسي ځکه چې د دې سره وتو تریخواله مهاجرایي یو فضا پیدا کیږي او هغه به هم داسې وخت کې چې حالات ډیر خطرناک او دماکه خیز دي دا د ولی خان د کتاب نظر مطلب دا دی ما دا د غال فاز دي ځکه چې سیاسي اړې غړې چونو دا ډېر زیات او توتري خوالې ډېر زیات او په داسې حالاتو کې کو دوه پارټي چې هغه دواړه مسلمانانو ځکه چې زمنګ په دې صبح کې بیا مخ کې خان عبدالولي خان په دې خپل کتاب کې لیکلي دي چې تقریبا 93% چونو دا مسلمانانو نو چې دې 93% خلکو دا او بیا دا هغه اکثریت مو او هغه دا ومنیم چې را منګ دې په پاکستان کې شامل شو نو بیا د ریفرندم څه ضرورت و ولې د پیرنګیانو د مسلم لیگ په دې ریفرندم کې خپل غرضونه و دا اهم مقاله چې دې ته زما خیال دی چې زمونږ چې کوم د تاریخ استادان دي یا د تاریخ طالب علمان دي هغه دې ته خیال نه دی کړی چې آخر ریفرندم ولې شوی خدای خدمتګار خو په ځان باندې ومنه چې ټیک دا بس ضرورت نشته دی نو آخر د دې غرض سو د مسلم لیگ اول غرض خدا او چې مسلم لیگ دا تاثر ورکول غوښتل چې پاکستان صرف او صرف داغوی په غوښنه او مطالبه غټل شوی دی او دا ثابتول او د دې ثابتول دا کوشش کولو چې دا تاثر ورکړي چې خدای خدمتګارو د یو اسلامي مملکت د جوړولو مخالفت کړی دی او ځکه خو نوبت استثواب ته یا ریفرندم ته ورسېدو ځکه چې دا اوس دا بس راځي چې یاره که فرض کا د اسمبلی څنګه چې بیا اوس خان عبدالولي خان لیکلي دي چې د هرې صوبې اسمبلی قرارداد پاس کو چې موږ به شاملېږو هغه قرارداد ومنلې شو چې او ټیک ده نو آیا دا قرارداد وړاندې کولو یا د هغې د پاس کولو حق چې دی نو زموږ د اسمبلی نه ولې واغستې شو دا یو اهمه خبره وه خدای خدمتګارو دا خبره د دې قرارداد د مفتات سره جدا روی اختیار کړی شو یعنی د استثواب رای چې د دلته بدل شو نورو کې په سملو په بنیاد باندې شو دلته د ووټونو یا د ریفرندم په ذریعه د ټول هندستان د مسلمانانو په اکثریتي صوبو کې د صوبایي اسمبلو نه رای واخیستل شوې د بنگال او پنجاب اسمبلو د تقسیم منصوبه منظور کړله چې صوبې د تقسیم شي د سند اسمبلی ته هم د پاکستان په حق لته پوسه شو نو د سرحد اسمبلی نه ولې دا تپوسه نه شو دا ډېر اهمه خبره وه د تاریخي طور باندې که موږ وګورو نو دغه درې واړو اسمبلو کې قراردادونه پاس شو او بیا دی پاکستان کې شامل شو او تاسو ته بیا دی بارود خان چې په بلوچستان کې چې کومه جرګه وه د سردارانو یا مشرانو نو هغې دا فیصله کړې وه چې موږ به په پاکستان کې شاملېږو نو هغه هم یو پیسفل طریقه وه زموږ په صوبه کې چې و چونکې دلته د مسلم لیگ حکومت نه و نو په دې وجه باندې دی دا خبره بیا په دې د خدای خدمتګارو خلاف د غوی د حکومت خلاف او د غوی د حکومت ختمولو خلاف دا یو خپل یو موقف یا یو مضبوط دلیل وړاندې کو چې یاره موږ ریفرندم وکړو نو دا به بیا مو وایي چې یاره ریفرندم شو نو په دې وجه باندې د دې حکومت چې دی نو دوی ته چې کوم اعتماد یو کال مخکې یا څو میاشتې مخکې ورکړی شوی وو او دلته د خدای خدمتګار حکومت جوړ شوی نو دا حکومت دې ختم کړی شي او تاسو یاد دي چې بیا موږ وشو چې په 2 اگست کال 1900 اوس الوختم باندې د ډاکټر خان صاحب منتخب حکومت زمونږ د پاکستان لومبنی گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح دا ډیسمس کړو لکه څنګه چې دلته به سرواز مخکې یا څو کلونه مخکې دلته به دا چې کوم منتخب حکومت و هغه به صدر یا ختم کړل یا به مارشل لا ولګېده. نو دغسې زمونږ په صوبه کې چې کوم زمونږ ګران اورېدونکي دا د دوی د کتاب نه ثابتولی شي او تاریخ په پاڼو کې چې په 2 اگست کال 1947 باندې د خان صاحب ډاکټر خان صاحب حکومت چې دا حکومت برطرف کړی شو د چا د اخوا د گورنر جنرال د اخوا او هغه د باس مخکې را روان دي. خجی نو خبره سر خبره خو بیخي سرګنده شو. خان عبدالعلی خان وی چې خبره بیخي سرګنده شو چې دلته د صوبې په اسمبلی کې د خدای خدمتګارو اکثریت و. نو چې دې اسمبلی به پاکستان کې د شمولیت فیصله کړې وي نو دا فیصله به خدای خدمتګار وه او د اپوزیشن یا د مسلم لیگ به په دې فیصله کې هیڅ اثر نو نو پیرنګي او مسلم لیگ دې دواړو دې ته غاړه نه کېښودله. دا د خان عبدالعلی خان الفاظ دي ځکه چې دا کفرس که زمونږ اسمبلی هم قرارداد پاس کړی و نو دا ټول کریډیټ چې و نو دا به اسمبلی ته تللی وو او اسمبلی کې اکثریت د چاو هغه قرارداد علی پاس کېږي قرارداد علی پاس کېږي چې په کوم اسمبلی کې د چا اکثریت د کم ګوند او هغه دلته د خدای خدمتګار وو. نو دا یو سیاسي ګټه وه د خدای خدمتګارو دپاره چې تاریخ کې به یو بل مثال وو. خو هغه ورځ نه واخله تر اوسه پورې دا پروپاګنډا روانه ده چې یاره خدای خدمتګارو د پاکستان مخالفت کړی وو او په دې وجه باندې دا استصواب رای وشوه یا دا ریفرنډم وشو او هغه خبره تر اوسه پورې پروپاګنډا کیږي یا دا هغه چې کوم خلکو ته کوم غلط یو دغه دی انفارمیشن دی یا اطلاع ده یا تاریخ ته ناغه ورسی. دویم غرض د مسلم لیگ دا و چې دا خو ورته معلومه وه چې خدای خدمتګار په ریفرنډم کې حصه نه اخلي بیا په ریفرنډم نو دا ریفرنډم به هرومرو د پاکستان په حق کې فیصله کیږي. نو چې کله د ریفرنډم د نتیجې اعلان وشي نو مسلم لیگیان به دا چغې فریج شروع کړي چې موږ نوې چې دا خدای خدمتګارو باندې د قام چې دین د دې اعتماد نشته دی ولی چې اوس د صوبه سرحد سیاست بالکل اړخ بدل کړی دی او په دا شان به دا ریفرنډم په صوبایي وزارت د عدم اعتماد طرف ته راکاږي او بیا مغه شو شو او دا مطالبه به شروع شي چې اوس دې وزارت له پکار دي چې د قام فیصله اومني او استعفا ورکړي او که د وزارت استعفا نه ورکوي نو بیا ګورنر جنرال پکار دي چې دا وزارت برطرف کړي او په دا شان به د صوبه سرحد د خدای خدمتګارو نه واخلي او مسلم لیگ ته به ډالۍ کړي. دا مونږه باروت خان او زمونږ ګران اورېدونکي کې دې خبرې ته لږ غوږ کېږي کنه مونږ وی چې د دې سیاسي اثرات نو سیاسي اثرات هم دغه و چې دې دلته په چل ول دغه حکومت ختمول غوښتل کفرس کا دا خو اوسم دا هغه خبر اوسم لاره روانه ده چې په مرکز کې د کومې پارټۍ یا د کوم ګوند حکومت جوړ شي هغه بیا دا غواړي چې په هر څه طریقه چې نو په صوبو کې د هغوی حکومت راشي او دا اوس څه چې په 15 جولای باندې زمونږ په دې وطن کې کوم انتخابات شو نو تاسو هغه ولیدل چې په بلوچستان کې یا زمونږ صوبه کې یا په پنجاب کې چې څنګه حکومتونه جوړ شو نو په دې باندې مرکز ډېر زیات خوشحاله دی. خو په سند کې چې کوم دی نو هغه بیا د هغوی مخالف حکومت دی چې هغه د پیپل پارټۍ دی او دا هغه ځای بیا هغوی ته مشکلات جوړېږي. نو اکثر کوشش خلک دا کوي چې په ټولو صوبو کې د هغوی د پارټۍ حکومت جوړ شي یا د هغوی د طرفدار حکومت ته جوړ شي. دلته چې کله خدای خدمتګارو دې نتیجې ته ورسېدل چې پیرنګي په هر رنګ چې وی ریفرنډم کول غواړي نو بیا هغوی دا فیصله وکړه چې که ریفرنډم د پاکستان او هندستان په مسله کیږي نو دا خبره خو فیصله شوې ده چې صوبه سرحد به پاکستان د پاکستان حصه وي. د ریفرنډم ضرورت قطعي نشته دی ولی که پیرنګي خامخا ریفرنډم دا پکې هغه سیاسي او اهمه خبره ده چې دې ته اړو چا هم چې د خیال نه دی کړی ولی که پیرنګي خامخا ریفرنډم د ریفرندم خپل شوق پوره کول غواړي نو بیا په کار دی چې د حقيقي حق خود ارادیت د اصول د لاندې دی د سوبې خلکو تدا اختیار هم ورکړي شي چې هغه هندستان او پاکستان سره تل نغواړي نو چې هغه تدا اختیار وي چې دلته دی د پښتنو خپل یو آزاد صوبہ قائم شي یعنی د هندستان او پاکستان سره د آزاد پښتونستان دا نقطه هم پر ریفرندم کې شامل شي شو کنه جی دا دریمه دوه مخکې پکې وی چې هندستان یا پاکستان بیا خدای خدمتگار و ته دا خبر وکړه چې موږ ته د ریفرندم ضرورت نشته بس د پاکستاني سره دا صوبہ نو هغه چې نه خام خبر ریفرندم کو نو دی وته چې بیا خام خبر ریفرندم کوي نو بیا پکې دا هم خبر وایي چې یاره آیا د پښتانه آزاد نشي پاتې کېدی چې کدی دا وایي چې دا هم ولا حق ورکړي چې یاره موږ نه پاکستان سره نو هندستان سره
په دې ځای کې یو پوینټ زبر د دین غشم دا وایي چې په دریم د جون په برتانیا کې دا فیصله وکړه هغه چې په پښتونخوا کې نن چې پښتونخوا ورته وایو پښتونخوا په خام ده خو نوم ورته انګریزانو نارت ویسټ فرنټیر پرووینس ورکړو چې د پښتنو پیژنګلوی بدی شوه نه وخوخه نو په دریم د جون په برتانیا کې دا فیصله شو چې په پښتونخوا کې به ریفرندم کیږي او بیا په یوشتم د جون په بنو کې د خدای خدمتګار او جرګه وشو هغه بیا د آزاد پښتونستان هم هغه ویل په قرارداد صرف اوریدونکو ته ور یادوم د بنو قرارداد چې کوم وو نو په هغه کې بیا د خدای خدمتګار او د جرګې لخوا ویل شول چې پښتانه نه د هندوستان سره ځي نه د پاکستان سره ځي بلکې ځان ته یو آزاد پښتونستان ریاست غواړي ښه اوس
عمده خبره وه د د دې دریم شق دا مطالبه ما هم نامنظور کړله اوس ګوره فیصله چې دا نو یا خبره چې دا نو هغه دلته د مسلمانانو یا د پښتنو یا په هندستان کې چې هغه وخت کې کوم قومونه او سیدل نو فیصله دا هغه کوله خو اجازه ته نو دا بوله د انګریز سرکار ورکو نو دا دریم نقطه یا دا دریم شرط چې یا دا دریم خبره چې وانه هغه لارډ ماونټ بیټن چې دا نه منظور کړل نو د دې وجه نه خدای خدمتګارو بیا اعلان وکړو چې چونکی په دغه دوه مسلو فیصله شوې ده نو په هغه ریفرندم به مطلب دی نو د دې وجه نه خدای خدمتګارو په دغه ریفرندم بایکاټ وکړو که موږ دا خبرو غل چې یاره بایکاټ ولې شوی نو خلکو خو اوس دا غین دا یو خبر را وړاندې کوي چې یاره دلته د پښتنو یا خدای خدمتګارو چې کوم د پاکستان کې د شاملې دو مخالف کړو خو دا غي وضاحت چې دی نو هغه خان عبدالولي خان دا چې کړی د خپل کتاب کې چې آیا چې یاره دیپ کې وی چې یاره تاسو دوه نقطې شاملې کړې دي یا دو خبرې نو هغه کې درې مهم شامل کې چې هغه کله درې م شاملول ته نو په هغه دوه چې په هغه باندې خو ټول خلک راځو چې یا به هندستان سره یا پاکستان سره یو زمنګ د اړخ چو نو دا چې پاکستان سره او بیا د دخل کوم میچ او ټیک د مون پاکستان بیا آیا د ریفرندم ضرورت سو ها بیا دلته جدي زمنګ د دې سبي دا چکم حالت یا چکم یو نظر نو دا یو به سره دا هغه سره شامل کړی دی او هغه په کې شامل کړی دی چې دا خو سرګند دا چې کله تقسیم بنگال مسله پیښ شولا او هلته نه د مسلم لیگ وزیر اعلی حسین شهید سهروردی دا تجویز پیښ کړو چې بنگال دې متحد پاتې شي او آزاد دې پاتې شي نو جناب خو په دغه تجویز ډیر خوشاله او سمجستي منظور کړو ولدلته په دې صبح کې هم هغه مطالبه چې خدای خدمتګار وکړل نو هغه د اسلام دښمنان او د پاکستان قداران شول او بیا دې ته هم لکسیکر پکار دی چې په متحده بنگال کې خود مسلمانانو او غیر مسلمانو د آبادې تناسب سلور 50% او شپږ سلور 50% یعنی سلور 50% چې دا مسلمانانو او شپږ سلور 50% چې نو دا
هندو
غیر مسلمانانو
زیاتره هندو هندو بزو دی او
او جی او هل خو مسلمان ته یو خطر پیخه په خیدل شو لا چې کچره غیر مسلم کوشش وکړي او یو څو مسلمانان ځان سره ملګری کړي نو دا غوي صوبه وزارت به د مسلمان په ځای غیر مسلم ته مور کړي شي ولدلته په صوبه سرحد کې خو دغه قسمه د هیڅ اړه غونجایش نه چې ګني دې صوبه کې وا چرې د غیر مسلم وزارت جوړ شي ولې چې دلته د مسلمانانو تناسب درې نوي فیصد بل د آزاد بنگال وزارت په ټول عمري غیر مسلم ته متازه او دلته خو دا خبره نه و دا مجبورم نو ځکه چې دلته ولی هغه د پښتنو خبره چې زی نو ابازو لبرازي هر لخ نه چې ورته سړی ګوري نو خبره هم په هغه یو ځای تمامیږي چې پیرنګي د اسلام یو نظریاتي تیغنده د شوروي اتحاد د اشتراکي نظام په غاړه کې اچول غوښته دا هغه خبرې دي چې موږ په نو مخ خپل چې کوم خبره ترې په هغه کې هم کړې وي چې د برټش راج چونو هغه د فارم یو اس اس ار یا د روسیا د شوروي چې کوم نظام او داغي د پالیسو د مخنیوي د پاره دا تقسیم کړو ځکه چې دا خبر مونږ کړو چې په 1918 کې کله هلته انقلاب راغی نو بیا زمونږ پوله یو خو اسی په جغرافیایي اساس مونږ هغه سره تړلی او بیا نظریاتی او نظریه مغلزه ته چې نظام چې راغی نو هغه په نظریات باندې په کمیونیزم باندې اډانه شو نو پیرنګیانو ته دوه قسمه خطرې راپېښې شوې یو خدا چې دا بارډر چې دی یا دا جغرافیایي سچویشن دا څنګه کنټرول کی او د دې د مخنیوي څنګه کی او دویم نظریاتي نو دا هغه دواړو د پاره بیا چې کوم خان عبدالولي خان چې کوم دا غو سیاسي نظر دی نو هغه دا وایي چې را دا تقسیم د دې د پاره ډېر ضروري چې د دغه شوروي اتحاد د مخنیوي د پاره دی بیا د نظریه اغم په نظریه باندې او دل د چکم د اسلامي نظریه وا چې په هغه باندې دغه هغه د یو پولو تړي یا یو پولو وته کی دي یا یو مخنیوي وته کی او تاسو ته پته ده چې تر اوسه پورې څومره ل روس خلاف پروپاګاندا کیږي نو هغه هم د اسلام په نوم باندې کیږي د هغه نواخل تر اوسه پورې او که بیا موږ افغانستان ته وګورو نو هغه خو تاسو په دغه باندې ډېر خپېږي چې دا سلويخ کالو شو چې صرف د اسلام په نوم باندې دی دغه خبر راټینګ کړل دا غنی په 2000 کې خو بیا د امریکا راغله دا هغه هم غیر اسلام خلق دی خو تاغی خلاف دومره پروپاګاندا ونه شو سمره چې د روس خلاف وشول او سمره چې
پروپاګاندا پروپاګاندا خو په خپل ځای وي دا چې کوم لارې و تخلاص دي د جازونو لیول اړي ور کړی وي سمره مرستي وته پاکستان به وایو کنه خو دا پاکستان دی لپاره جوړ شو نن په افغانستان کې د هغه د آصف سو هغه د انفارمیشن منسټر چې بیا فارم منسټر هغه اوس د مسلم لیگ د خواجه آصف په ریکارډ دی هغه دا ویل چې د پاکستان نه 50,000 حمله یعنی د امریکا د ناټو د جازونو چې دی په افغانستان شوي دي د پاکستان نه 50,000 ساوټیز کنه نو
بالکل
خبرم دغه دا چې لار ورکول تشنه ډیر څه ورکول ښه پیسې مې پکې ډالر وي خبره ختمه ډالر وي درې دیرش ارب ډالر لګې پیسې خو نه دي کنه
بیا خان ولی خان مخکې دا لیکي چې حقیقت دا دی چې په دغه وخت کې د خدای خدمتګارو د مشرانو دا پوخ یقینو چې مسلم لیگ د مشرانو په ځان دا داسې ناتار پرغد راوستي دي او تر مرګ جوبلې پورې تلو باندې اله نه کوي نو دا صرف د پاکستان د جوړېدو پورې دا او چې دغه پاکستان جوړ شي نو بیا به دا دومره لیونتوب او چټي په چټي ورلاندې وتل نه کوي ګني نو که په حقیقت کې خدای خدمتګارو په دغه وخت کې د مقابله فیصله کړې وي نو د هغه د پاره لار چاره موجود و. بلکې ما په خپل د دې لارې خودنه کړې و. خبره واضحه و چې که خدای خدمتګارو د آزاد پښتونستان غواړي او د پیرنګي د اړخ نه پکې د حق ته دی صوبې د اوسیدونکو نه ورکړې شو نو د هغې نه د وتو لاره خو ډېره اسانه وه. دغه وخت د هندستان په انصاف اسمبلی باندې د کانګرس مکمله قبضه وه. نو که خدای خدمتګارو د دغه هندستان په اسمبلی کې دا تجویز پاس کړی و چې که په راتلونکي ریفرنډم کې صوبه سرحد خلک د هندستان سره د شمولیت اعلان وکړي نو هندستان به دغه صوبې له مکمله ازادي ورکړي او د دغه ازادۍ تحفظ ذمہ داری به قبول کړي او بیا د دې لوز او ضمانت پر رڼا کې به خبره ریفرنډم ته وځي. د دې نه دا خبره و چې یاره که هغوی وغواړي چې یاره په دغه کې په د هندستان په اسمبلی کې خو د کانګرس اکثریت و نو که هغوی قرارداد پاس کړو نو بیا به دلته چې یاره که فرض که دې خلکو وي چې یاره موږ هغوی سره شاملېږو نو بیا به یو بله غټه مسله رامخکې شوې وه. زه دا خبره لکه دا موږ به زما خیال دی چې دا خبره په تفصیل سره به لږه کوو خو زه تاسو ته صرف د هغه د ټوټل څومره چې کل وټونه سونه او بیا سونه واچولې شو هغه وټونه او بیا د هغې فیصدي څه وه نو خان عبدالولي خان لیکي چې د انګریز مسلم لیگ سرکاري افسران او بیا مسلم لیگ او ټول چې دي د بیخي زیات زور ولګو او چې څنګه دي سونه سونه بیماني کړو نو دا واقعیت بیا په دې کتاب کې مخکې را روان دي. موږ به دغه ټول واقعیت بیانو که خیری خو لیکلي دي چې د وټونو د ټول یا کل تعداد چې نو دا 15,002,900 او 99 دا ټوټل وټونه او ما تاسو مخکې مو وی چې دا صرف د شپږو ضلعو خبره وه نور پکې شامل نو په دې کې چې کله بیا د څنګه چې تاسو هغه تاریخونه خول چې د شپږم جولای نه واخله تر د 27 جولای پورې په مختلفو ورځو باندې چې کوم وټونه وشو نو په هغې کې د پاکستان دا خو موږ ګران اوریدونکو ته وی چې خدای خدمتګارو یا کانګرس یا حکومت چې هغوی خو بایکاټ کړو هغوی خو غیر جانبدار د دې اعلان کړو په دې کې د پاکستان په حق کې چې کوم اوټونه اچول شي نو هغه 292,103 او دا ټول اوټونه چې دا پول شوي د پاکستان په حق کې چې نو دا 290,230 چې دا 50.5% دی او د هندستان په حق کې چې نو 2,840 دا چې دین د دا په دې کتاب کې د دې وټونو ټول شمیره ورکړل شوې ده. خو بیا دې سره سره خان له خان دا خبره کړل ده څنګه چې منګه مخکې وي چې یاره په دې کې کمی کمی علاقې شامل وي او کمی کمی شامل نه وي. دغه د ریفرندم اصلي حقیقت د دې ټولو ټګو ټورو او جالي وټونو باوجود هم صرف 50.5 خلکو ووټ ورکړو. دې سره دا خبره هم یاد ساتل پکار دی چې په دغه وخت کې ووټ عام نو بلکې مخصوص ووټ و ځکه خو د صوبه سرحد په 15,000 آبادۍ کې څه کم 600,000 ووټرانو هغه وخت کې زمونږ آبادی چې وه د صوبې نو مطلب دا دی چې دا تقریبا 15,000,000 وه او 600,000 ووټرانو هغوی ته د ووټ حق حاصل و. بله دا چې دا ریفرنډم صرف د صوبه سرحد په شپږو ضلعو کې شوی و. دا خان عبدالولي خان په خپله لیکي دا کتاب د صوبه سرحد سره نږدې یا ملحقه شپږ ایجنسۍ د دې نه بهر وې. قبایلی علاقه پکې نه وه شامله. نور څه کوي چې سوات، دیر، چترال، او د عام ریاستونو هم پکې نو شامل. نو چې دغه پښتنو آبادی هم ور سره کړي نو بیا خو تقریبا اویا اتیا لکو خلکو ته خبر رسی. لکه ټوټل چې کوم منګه وای چې ټوټل پاپولیشن کنه یا ټول آبادی چې وا نو بیا اتیا لکه وا په اتیا لکه کې دا یعنی د پاکستان په حق کې دین دوه لکه یو کم نوی زره او دوه سوه څلور څلوېښت دا وټونه اچول شوي وو. او په دې باندې بیا د خان عبدالله خان
او په دې وټونو کې یو خبره بل کومه دی ولی خان به اصغر په تقریرونو کې په خبرونو کې بیا چاپ کېده دا تقریرونه هغه به او بیګم کلثوم سیف الله چې کوم ده هغه ژوندۍ وزما خیال جوړي مړه ده ولی خان به په تقریرونو کې مونږ ته په ماتې په خپله اورېدلې هغه به وایي چې بیګم کلثوم سیف الله ما ته ووایي چې یو پنځوس دي که دوه پنځوس وټونه خو ما په خپل لاس اچولي دي
یو پنځوس او دا خو دې کتاب کې د هغې نوم نه دی لیکلی یو مطلم زنانه راته ووایي
ښه نوم یې نه دی لیکلی خو دا به هغه په دغه کې ویل او بیا به پسې خبره هم کوله چې یاره دا خو اوس د شرعي خبره راته پوس په کار دی چې داسې څوک وکړي
نو دا خو دا واقع چې ما چې کوم تاسو ته واقع وي که نه چې واقعیت دي نه دا پکې شامل دی ښه تاسو ووایي
بس هم دغه مقوله بیا پکې ووایو خیر دی بس مړه ده موږ پسې څه وایو ښه
او د دې پوره تفصیل هغې لیکلی دی چې یاره دا بیا تجدید نکاح کړی ده که نه ده بیا یو خو د خپل خاوندو نو دا پنځوس چونو که دوی در باندې دعوه کړی وه نو بیا به شرعي حیثیت یا شرعي د هغې حکم څو چې تا دا ټول او د سکندر مرزا دا واقعیت مخکې را روان
دي. ډېر ښه ښه بس سمه ده
ښه جی هسې هم د بین الاقوامي ادارو د طرف نه چې کله حق خود ارادیت استعمالیږي نو هغې کې د قطعي فیصلې تسلیمولو دپاره ضروري وي چې ټو تھرډ یا په سلو کې پنځه او یا اټونه په حق کې اچول په کار دي. نو خدای خدمتګارو په دغه ریفرنډم اعتراض کول مناسب ګڼل نو قانوني او اخلاقي طور هغوی دا اعتراض اوچتولی شو ځکه فرض کړه که دا انټرنیشنل فورم ته دا خبره تللې وه د خدای خدمتګارو لخوا چې بهیي بین الاقوامي چې کومې لارې چارې دي یا کومه فارموله ده نه خدا ده چې یاره 75% یا ټو تھرډ میجارټي اوس هم چې کله دا ریفرنډم کېږي مختلف علاقو کې او مختلفو یا د دغه دپاره لکه څنګه اوس انګلینډ چې دی نو هغه د یورپي یونین چې نه چې ووته نو چې ریفرنډم وشو نو په ریفرنډم باندې ووته که نه چې یاره خلکو رای ورکړله چې او ټیک د موږ وځو نو بیا ځکه هغه شو. بهرحال بیا دا لیکلي چې یاره نو قانوني او اخلاقي طور د هغوی اعتراض قوي او مضبوطو ولی چونکه خدای خدمتګارو دغه ریفرنډم غیر ضروري ګڼه نو د دې وجې نه هغوی په دې اړه خپل وخت ضایع نه کړ بلکې کوشش یې دا و چې د تیرو سیاسي کوم تریخوالی یا اشتعالانګیز لانجو نه رو رو ځان ډډې ته کړي او بل خوا ته قام راولي او اوس چې پیرنګي په کډه وتړله او په کډه تړلو باندې مجبور شو او خدای خدمتګارو د عظیمو قربانو او بې کچه مړانې رنګ راوړو او د عمرونو ارمانونه پوره شول نو اوس په کار وو چې کوشش وشي چې دغه معذرایي او نفاق فضا ختم شي دښمن پیرنګي د مینځ ووت اوس خو سره خپل پاتې شول نو ملک آبادی په شریکه دا د هر چا کارو یا د هر چا وظیفه وه چې د پیرنګي د بچي نه پاتې همه ژوند خوشحاله سکاله او ډېر په ښه طریقه باندې وکړي وږې تږي او بربند بچي اوس په خېټه باندې ماړه شي او د هغوی دپاره خوشحالي راوستي شي او د هغوی د خوشحالۍ لپاره کار وشي. دا لکه دا یو نتیجه شوه چې یاره چې کله کوم پیرنګي وو هغه په زور راغلی وو هغه په جبر باندې ناست وو نو هغه خو لاړ نو اوس موږ ته کار آسان شو خو هغه کار چې دی نو هغه ځکه ګران شو چې مسلم لیگ هم هغه پالیسي رونیوله کوم چې د انګرېز وه لکه څنګه چې توقع کېدې شو د ریفرندم د نتیجې د اعلان سره سمدستي مسلم لیگانو دا چغې شروع کړې، دا چغې فوري شروع کړې چې قام خپل فیصله واوروله او ریفرندم په ذریعه په موجوده حکومت د عدم اعتماد اظهار وکړو. دا چې هغه سیاسي موږ ته په انګریزي کې پولیټیکل ایکسپیکټیشن وایو کنه، چې هغه دا خبره بیا دا ایکسپلایټ ولا چې یاره چونکی دا ریفرندم شو نو په دې وجه باندې په موجوده حکومت باندې اعتماد هم ختم شو. حالانکه خبره دا سينو ځکه چې دا ریفرندم چې دا د هغه وخت د موجوده حکومت خلاف نه شوی، بلکې دا خو په دې بنیاد باندې شوی چې آیا خلک په پاکستان کې شاملېږي یا په هندستان کې. لکه دا سیاسي اړه خو کنه، نو دا نه چې ګڼي مسلم لیگیان په دې پوه نو چې دا ریفرندم د صوبایي وزارت سره څه تعلق نه، ریفرندم خود هندستان او د پاکستان په نامه شوی دی او پکی حکومتي ډلې هم حصہ نه اخسته. د وزارت د اعتماد او عدم اعتماد خو په اسمبلی کې اسمبلی پور تړلې دي. دا دومره زیات زور مسلم لیگانو په بل وجه هم لګولو، د موجوده آئین د لاندې خو گورنر جنرال سره اختیار وو چې هغه د صوبایي وزارت برطرف کړي، ولې د کم آئین اعلان چې د ازادۍ په سلسله کې انګریز کړو نو هغه کې اختیار سوبوله ورکړو او گورنر جنرال دا اختیار نو چې یو صوبایي وزارت د برطرف کړي یا د هغه ختم کړي. نو د دې وجنه د مسلم لیگ د مشرانو دا کوشش چې اول خود دا وزارت په خپل استعفا ورکړي او کدي استعفا نو ورکوي نو بیا گورنر جنرال له پکار دي چې دا حکومت برطرف کړي. چنانچه هم د دې قسمه خبره جناح صاحب د ماونټ بیټن سره په خپل وکړه او دا هغه نه خواهش وکړو چې د صوبه سرحد وزارت برطرف کړي. ماونټ بیټن ورته هم دغه وی چې د ریفرندم د صوبایي وزارت سره هیڅ تعلق نشته، که تاسو د صوبه سرحد وزارت ختمول غواړئ نو د هغه د پاره آئینی لارې موجود دي، تاسو به د هغوی برخلاف د عدم اعتماد ووټ اسمبلی کې پاس کړئ. دا یې هم ورته وی چې زه دغه وزارت نشم برطرف کولی، چې کله ستاسو اختیار شي نو بیا به پخپله برطرف کړي. او بیا هغه څه شو چې د دې خبرو په شروع کې ماته ستوي چې یاره همدا خبره بیا ایکسپلایټ کړي شو چې یاره دغه شو ریفرندم شو نو په دې وجه باندې د دې حکومت هم څه جواز پاتې نشو. او بیا هغه یو کال مخکې چې کانګرس کومه لویا کامیابی په دې صبح کې تر سره کړو د ووټ په ذریعہ باندې او ډاکټر خان حکومت جوړ کړو، نو هغه حکومت هغه منتخب حکومت هغه بیا گورنر جنرال چې څنګه ماته په خبر کې په اړوندي ځل باندې لکه مخکې په سر کې دا خبر وي چې را بیا دا برطرف کړو.
د محمد علی جناح چې کوم د پاکستان بانی حسابي کی یا بانی دی، د هغه په کردار باندې چې کوم نیوکه دي او ټکونه دي او اعتراضونه دي، هغه د دې چې وړمبنې غیر جمهوریت قدم چې هغه پورته کو د یو گورنر جنرال په حساب باندې چې هغه ګندې دنیا ته د تاثیر ورکو ز پاکستان زکه جوړوم چې دا د مسلمانانو اکثریت، نو اکثریت ټکه چې دلته کم دی هغه ډیر مهم دی، ځکه زه د اکثریت مسلمانانو د پاره جدا مل غواړم او بیا د دغه اکثریت مل د پاره د ټولو اسمبلیانو نه درې اسمبلیانې نورې وي، یو د پښتونخوا وه، تاسو ویل چې بلوچستان جرګه وه چې د دغه کوم نواب سو د خانف قلات دغه په مشرۍ کې، خو د وړمبنی کار چې غیر جمهوری وکړو هغه دا گزار وکړو چې یو منتخب حکومت هغه په خپل حکم باندې د گورنر جنرال په حکم باندې هغه برطرف کړو. ښه، تاسو خپله خبره کوله.
اومدغه خبره و چې بیا دغه حکومت برطرف کړی شو او هغه سړی بیا دلته په وزارت باندې یو خدا دا خبره راکنه چې یاره دا یو غیر آئینی اقدام شو دا په خپل یا غیر جمهوری اقدام شو چې یو منتخب حکومت چې دی نو هغه ډیسمس کړی شو خو سره و سره بیا دیمه خبره ده چې د مسلم لیگ د نورلس ممبرانو نه بیا اکثریت څنګه جوړ کړی شو نو هغه خبره چې دنه بیا هغه چې کوم د وفادارې بدلول خلق په زور باندې ځان سره شاملول یا په دلکو باندې شاملول یا په لالچ باندې شاملول نو د دې دیم اړخ دا هم دی او په دغه کې او دوستو کې دي چې زه خطا کېږم نه میا جعفر شاه چې په دې حکومت کې وزیر او بیا په د مسلم لیگ په حکومت کې هم وزیر شو او دا چې کوم خلکو بیا خپل وفاداریانې بدل کړلې او هغه قیوم خان سره شامل شو یا قیوم خان ځان سره په زور شامل کړل نو هغه د تاریخ یو بل اړخ دی او مونږه ګران اوریدونکي لکه وای دلچسپی لري نو مونږ وته هغه ټول نمونه هم ویلی شو چې کله دغه د 500 ممبرانو چې کومه اسمبلی وه په هغه کې چې کله دا د منتخب حکومت چې دی دا برطرف کړی شو د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم کړی شو نو په هغه کې بیا دا اقلیت په اکثریت کې څنګه بدل شو او چاله څه ورکړی شو هغه هم یو د تاریخ څخه ده
دسې به کوو دا نمونه به ځکه اخلو چې په دې کې ډیر داسې کار شوی دی چې خلک بیزته کړل شوي دي بیا یېرول شوي دي لالچ ورکړل شوی دی د قیوم خان خپل حیثیت چې کومه دی د کانګرس په ټیکټ باندې دی منتخب شوی دی دې بدلیږي د ټولو غټو لوټه خو په هغه ته ویل کېږي چې خپل د کوم ګوند په ټیکټ باندې تر راغلی څه خو لالچ اقتدار او بیا یو سازش قیوم خان تر اخیره پورې ایون تر دې پورې خبره کیږي زمونږ سره مشر دغه خبرې کوي اکثر چې د بوټو خلاف د بوټو سره هغه انټیریر منیسټر وکنه داخله او هغه ویل چې د بوټو ته د کم دامونه جوړ کړل نو دغه چې کوم خبره کیږي د خان شهید ځکه چې د بوټو نږدې ملګری بیا د
خان
او وایي چې د هغه چې کوم وجنه ده یا هغه شهید کول دي دا هم د هغه یو سازش برخه وه په دې پسې په شابه پکې نور هم ډیر سي چې یو خبره پکې دا هم کی
دا هم ډیر یو انټرېستنګ خبره ده او دویم خبر دا ده چې د دې کتاب کې خود قیوم خان ذکر نشته دی خو د خان عبدالولی خان چې بیا د دریو جلدو غړ غړ کتابونه دي باچا خان او خدای خدمتګاری چې هغه د تاریخ حصہ ده نو په هغه کې دا ټول خبرې بیا راغلي دي
ان شاء الله هغه په تفصیل سره وایو او د سیده چې نن به دې زوس د د د د نوې حکومت سازي د منتخب حکومت ماتول بیا د منتخبو خلکو اخستل ملګری کول يرول تاواني کول په دا ټوله باندې برانونه خبرونه کې به د دلته نه بیا باسوکو غواړم چې ځکه چې د ټول اوریدونکو په دې ټول نمونه ته باندې غي پام وي دا غي په دلچسپي بل دا چې څنګه چې تاسو ول ډیر طالب علمان به ډیر استادان به چا به استادان به خودل غواړي طالب علمان به زده کول غواړي نور روانه خبرونه به بیا دغه زینه بیا شروع کو ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ مننه نو زمون تاسو به خدای پامانی کو او ګران اوریدونکو زمون له خوا تاسو ته هم خدای پامانی وایو او زه زما همکار نه هیڅ سحر تر نه جوړو ته پام Mm-hmm.